ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران د زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقه بحث تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکې مشر خالق زازی، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بېله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه یې لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. رازو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي، هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخره که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت در آمد، نه تنها یک فابریکات ذوب و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت، چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانن نظم بازار اینا مختل بسازن و به صورتی که بتانن اینا بازار مختل بسازن. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم دیگه ایجاد گردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست. کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیدانیم امروز اینا در مارکت رقابت بکن.
و دا محال هم داده اسپنه دی ویلی کولو فابریکه چه تاسوی دی طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کېږي چې دغو روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دوی وایي چې دا چارې په عادي ډول روانې دي، اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوئ یا اوسپنې ویلې کوئ تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شهر. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس و کرونا که موجودی هم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات ذوب آهن افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا ناحنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با امورهای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز تو سپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم یعنی در کل مواد خام قیمت میبره قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس اروز تا اتمن تاست را نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دا د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنه یو په بندرونو کې ستونزو او دلارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټولو محترمو مینوالو ته د ازادې د غږ رادیو او د نړۍ د اشتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی تاسو ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو بحث کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو چې لاغې جوړونه نه خوشبختانه ډېر تر 15 پورې په فعال حالات کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 260 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډېر ښه نتیجه لري او پسلان که زما په خپله کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اوله خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه نه تنها په زه آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېرې زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووم مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولې کته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تا نه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول دا به دې معنی چې د خامو موادو محصول تر پاخو موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخو موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې زموږ معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو جومن غلی یم معلومات را سره شته هلته 20% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور
فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حتی ولیت ورکولی شي، حتی تر 50% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. متاسفانه زمونږ په بخت کې تر اوسه پورې دا هغه قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکي چې اوس زموږ او تاسې غږ اوري، د رښتیا صاحب غږ اوري، دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته که دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کېږي. نن حتما تاسې د یوناما راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته ده ملکي. مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي، ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې ستاسو غږ دا مهال اوري، دغه روانې جګړې به روانې، تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حد اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره، په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده، او خدای دې نه کړي پنځمه څپه موسیه ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ، هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو، هغه دوا وه. صحیح ده، قیمتونه به یو تعداد اقلام چې هغه په ټوله دنیا کې شارټیج و، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې لیک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه مونږ تاسې به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوایۍ نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلی مسنات، داخلی مسنات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې با دی بهر مراتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفیږي، آی بی سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعال فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولای شو چې مونږ یو تعداد مسلمان ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زموږ د ماتې دوه سوابیا قلمات را تکولای شو چې مونږ مسلمان ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي، که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي، انشاءالله پکې زیات ولې نه حتمن تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکي 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد انشاءالله چې اکمال کړي دي. دغه 200 قلم به 280 نه کیږي، بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ انشاءالله ورځ پر ورځ زیاتیږي، دا به نه شاک کیږي، بلکې کیفي لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم انشاءالله چې خپل ځای پاتې کیږي. دا زما په نه اطمینان ده.
بله، کور ودان. تاسو سره به وروسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی، که چیرته لارې بندیږي، بندرونه بندیږي، نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب، د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي، که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایئ؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نه شي.
ډېره مننه. پیپینن در کل میفهم به مردم افغانستان یې اطمینانه بتوم کې سکتور خصوصي همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما به یاد داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 2600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که اینا داشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترل بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانن نظم بازار را برهم بذارن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدتی مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینیم فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازام دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینید که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختن هم دا و چه دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. رښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید همون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او را ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگپا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبرایم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کلا مرزها بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې چې تاسو دغه سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمی شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ له بندر طریقه راځي او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک ته راوځل او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو، زموږ تاسې تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسې همیشه یو مصرفي هیواد یو. او خپل نه تنها په درملو بخشي کې زوایم چې تنا په درملو کې مونږ نوې ساده په اصطلاح وارداتي مولي کې مصرف کوونکي او لاس ساده خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې خوشبختانه خود کفایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسره کچیر یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتای کړی دی، یا خه گاونډي ټوم نه کړی، یا سره سیاسي مسایل باندې سیاسي ورچ تجارتی مسایل کې بعد سیاست داخل نشي یا سیاسي استفاده شوی د زمونږ تجارتی روابطونه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي. زه به تشویش ور خبره
بل اجازه سب دغه دغه بنادرو کې چې طالبان ونی ول سپین بولداک د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواریدي د هغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کې، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکول کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي، او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي که ما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خوځان ته قانون لري. طبي خبره ده چې ته وبېرته راځي او ګمرک کې بعد عمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ لپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي او هغوی دپاره توکې راوړل دي او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو
ډېره مننه
دلونه کومه مننه کوم
سلامت اوسئ
واقعا خپل وطن دوستی ثابت کړی دی او
ځاځي سپ ډیر مننه
همیشه مینه کړی دی او خلکو ته په خپل وخت هر څه رسوي
د خبرونه وخت پای ته ورسید دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیر ډیر مننه کوم د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل خبرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي تاسو را سره واوري اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد